آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
ملتونه وای د وسوالو طالبانو او جنایي جرمونو د ډلو ترمنځ همکاري زیاته شوه. پننګرهار کې د ولایتي شورا په یو غړي د بم په چاودنه کې یو تن وژل شوه او د ولایتي شورا د غړي خپې پرې شوه. او د سوریې ولسمشر بشار اسد وای د اسلامي دولت په ډلې د هوایي بریدونو په اړه هغوی ته معلومات ورکول کیږي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې چارواکي وایي کته راتلونکي دوه یا درې میاشتو پورې افغان حکومت د صنعت د ودې او د صنعتي سکتور په برخه کې خپلې ژمنې عملي نه کړي، ښایي له دغه هیواد نه بهر ته د پانګې د وستلو په کچه کې زیاتوالی راشي. په دې هکله رپورټ د خبرونو وروسته اورئ. اوس اشیق الله رحیم زوی او ځان زرانه یوسف زید درته د دې وخت خبرونه وړاندې کوم.
ملګری ملتونه وایي داسې ښکاري چې په افغانستان کې په جنایي جرمونو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. ملګرو ملتونو نن د سه شنبې پر ورځ خبرداری ورکړ چې دا کار ښایي د افغانستان په سولې او ثبات ناوړه اغیز ولري. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یوې کمیټې ویلي چې د طالبانو دا ډول فعالیتونه په افغانستان کې نوي دي. په دغه فعالیتونو کې د مخدره موادو قاچاق، په غیر قانوني ډول د کانونو کیندل، د مافیایي ډلو سره په دسیسو کې همکاري کول او د پیسو لپاره د خلکو تښتول شامل دي. ریپورت وایي چې په دغو ټولو فعالیتونو کې طالبان د جنایي جرمونو د ډلو سره لاس لري، خو طالبانو تر اوسه د دې رپورت په حق را تبصره نه ده کړې.
نن سهار 15 تنه ځان مرګي چې د پولیسو یونیفارم یې اخوستی و، د قندوز په نوی امنیه کمانډانه یې برید وکړ چې په نتیجه کې یو پولیس ټپي شوی او برید کوونکی د شلو دقیقو جګړې وروسته وژل شوی دی. د قندوز د امنیه کمانډان عبدالصبور نصرتي خبریالانو ته وویل چې 15 تنه وسلوال چې د پولیسو یونیفارم په ځانو لومړی د نوی کمانډانه د ودانۍ په دروازه کې په ځان پوری تړلې مواد وچول، هغه زیاته کړه چې د ځان مرګي برید وروسته درې نور ملګري د کمانډانه ودانۍ ته د ننوتلو په وخت پولیسو لخوا وژل شوی.
د ننګرهار د ولایتي شورا په غړي انګیزه شینوارې نن غرمه د ماین چاودنه شوې چې لامل یې د هغې پیښې برېشوي او یو تن پکې وژل شوی دی. بل کېږي چې وژل شوی تن د میرمن شینوارې موټر چلوونکی دی چې د هغې خورایې هم کېده. په پیښې کې 15 تنه ټپي شوي هم دي. د ولسمشر اشرف غنی په حکم میرمن انګیزه شینوارې کابل ته د درمنې لپاره لېږدول شوې ده. ویل کېږي چې چاودنه د یو مقناطیسي بم په واسطه شوې چې د هغې موټر په موټر پورې نښلول شوی و.
چین د کونړ په سیند بند جوړوي. چین په دې موافقه کړې ده چې په کونړ کې د برېښنا د تولید پروژه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ سړک د پراخولو او د اورګاډي د پټلۍ د غځولو په لړ کې مرسته وکړي. چین ژمنه کړې ده چې د افغانستان په کونړ سیمه کې د برېښنا یو بند او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سړک او اورګاډي د پټلۍ د غځولو په پروژه کار وکړي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان سراج الحق د رویټرز خبري ایجنسی سره کړی ده. خغلی سراج ویلی دی چې د افغانستان، پاکستان او چین وروډو دوه مامورینو په کابل کې په دې اړه خبرې کړې دي. هغه وایي چې چین په دې موافقه کړې ده چې په کونړ کې د برېښنا د تولید پروژه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ سړک د پراخولو د اورګاډي د پټلۍ د غځولو په لړ کې مرسته وکړي.
ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت د ډلې سره د جګړې لپاره د کانګرس نه د زیات واک پوښتنه کوي. د کانګرس غړو پرون د دوشنبه پورس ویلي دي چې ښاغلی اوباما باید په کانګرس کې د دیموکرات ګوند د غړو غوښتنې هم ومني، ځکه هغوی نه غواړي چې امریکا دې په یوې بلې جګړې کې ورښکېله شي. خو د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي بیا وایي چې د حل دا لارې دې هم خلاصوي. رپورت وایي چې د ښاغلي اوباما د غوښتنې او پلان د ترلاسه کولو نه وروسته به د قوې د استعمال په برخه کې په کانګرس کې بحثونه شروع شي. سره له دې چې ولسمشر باراک اوباما په قانوني لحاظ دا صلاحیت لري چې عراق ته 2,000 عسکر واستوي چې د عراق امنیتي ځواکونه وروزي او په سوری او عراق کې د اسلامي دولت په ډلې بمباري وکړي، خو ښاغلي اوباما څو ورځې د مخه ویلي دي چې هغه په دې جګړې کې نور صلاحیت هم اړتیا لري، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. یو امریکایي چارواکي ای پی خبري ایجنسی ته ویلي ښاغلی اوباما غواړي چې دا سلاد دی ورته ورکړ شي چې د اړتیا په صورت کې هغه د پلي عسکرو د لیږلو واک ولري. خو دغه چارواکي په وینا اوباما دا صلاحیت نه غواړي چې له مخې دې هغه د اوږدې مودې لپاره په عراق کې د امریکایي عسکرو د ځای پر ځای کولو واک ولري.
په عین حال کې متحده عربي اماراتو د سشنبې په ورځ د اردن له یو هوایي مرکز څخه د اسلامي دولت د ډلې په ضد بیا هوایي بریدونه پیل کړل. اماراتو تیر کال په دغې ډلې هوایي بریدونه ودرولي وو. د خلیج د فدرسون چارواکو د وام په خبري اژانس کې د اماراتو د وسوال په وځ د عمومي قومانداني په قول لیکلي دي چې د متحده عربي اماراتو اف 16 الوتکو د سشنبې په سهار د اسلامي دولت ډلې په هدف بمباري کړې دي.
بل پلو د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي په سوریې کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمباري په حق له د هغه حکومت معلومات ورکول کیږي. اسد په دې ټینګار کوي چې د هغوی سره د همکاري په مستقیم ډول نه کیږي، خو بی بی سی ته ویلي دي چې دا معلومات د عراق په شمول د دریمګړو هیوادونو لخوا هغوی ته ورکول کیږي، مګر په دې ټینګار وکړي چې دا تاکتیکی معلومات نه دي. اسد وایي هغوی به د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره لاس یو نه کړي. بشار الاسد وایي هغوی نه غواړي چې د هغه په قول د هغه چا سره یو ځای شي چې د تروریزم ملاتړ کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونو ته ادامه ورکوو. په عراق کې چارواکي وایي چې په سو بمی چاودنو او بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې د ټولو نه خونړی برید نن د سه‌شنبې په ورځ د محدودیې په سیمه کې شوی. دلته په یو بازار کې یو موټر چې بمونه پکې خول شوی و چول شوی دی چې څلور عام خلک پکې وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. پولیس وایي بل چاودنه د مدین په خار کې شوې ده چې دوه کسان پکې وژل شوي او نه نور ټپیان دي. په درېمې چاودنې کې بیا چې د ترمیه په سیمه کې وشوه دوه عسکر وژل شول او 15 نور پکې زخمیان شوي.
امریکا تایید کړه چې یو امریکایي میرمن چې د اسلامي دولت د ډلې سره بندي وه وژل شوې ده. سپین ماڼۍ په یو اعلامیه کې د میرمن کایلا میولر د کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. هغه وړم کال په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تښتولې وه. د اسلامي دولت ډلې تیره اونۍ ادعا کړې وه چې دغه میرمن د اردن د پوځ په یو هوایي برید کې وژل شوې ده چې د سوریې د راقې په ښار کې په یوې ودانۍ شوی وه. ولسمشر باراک اوباما په اعلامیه کې ویلي دي هر څومره وخت چې ونیسي امریکا به هغه تروریستان پیدا کوي او حساب کتاب ورسره کوي چې د میرمن کایلا د تښتولو او وژلو مسؤلیت په غاړه دی.
د سومالیا په مرکز کې عینی شاهدین وایي چې دوی اسلامي ډلې او حکومتي عسکرو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي او 13 نور زخمیان شوي دي. دا جګړه نن د سه‌شنبې په ورځ د ګوریال په ښار کې هغه وختو شو کله چې د اهل سنت والجماعت د ډلې غړو د حکومتي ځواکونو په یو پوځي اډه برید وکړو.
د رپورټونو له قراره د اوکران په ختیځو برخو کې چې د بلتون غوښتونکو په لاس کې دي حکومتي ځواکونو پرمختګ کړی. د اوکران حکومتي ځواکونه په داسې حال کې د پرمختګ خبرې کوي چې په عین وخت کې په دې هیواد کې د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د څو هیوادونو مشران سره جرګه کیږي. د روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې استازي سبا د چهارشنبه په ورځ په بیلاروس کې غونډه کوي او کوښښ کوي چې په اوکراین کې د روان کړکیچ لپاره د حل یو لار پیدا کړي. په اوکراین کې دا کړکیچ شاوخوا 10 میاشتې کېږي چې روان دی او 5400 کسان پکې وژل شوي دي. د تایوان څارنوانانو فیصله کړې چې د هغو شاګردانو د مشرانو خلاف به رسمي تورونه ولګوي چې تیر کال یې د مظاهرو په ترڅ کې پارلمان د څو ونۍ لپاره نیولی و. د تایوان دولتي مطبوعات وایي تمه ده چې دوی به د شاګردانو پر مشرانو باندې نن د سه‌شنبې په ورځ دغه تورونه ولګوي. د هند په ایالتي انتخاباتو کې د عام آدمی ګوند چې د اداري فساد خلاف مبارزه کوي د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې انتخابات وګټل. رپورت وایي دا به د هند د نوي واکمن ګوند د صدر اعظم نریندرا مودي او د هغه د هندو ملت پال ګوند لپاره غټه ستونزه وي. د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو یا جیشل د مالی وزیران او د مرکزي بانکونو رئیسان نن سه‌شنبې د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د ترکیې د استانبول په ښار کې یو اقتصادي غونډه کوي. او روسي خبر دا چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوه ورځنی سفر لپاره مصر ته رسیدلی او غواړي د مسکو اړیکې له قاهرې سره پیاوړي کړي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د قاهرې په نړیوال هوایي ډګر کې جمهور رئیس پوتین ته هرکلی ووایه. د کرملین ماڼۍ په یو اعلامیه کې ویلي دواړه مشران به د عراق، سوریې او لیبیا په حالاتو او همدارنګه د اسرائیل او فلسطین په شخړه نن سه‌شنبې خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ